ما پریش د بازار کې وای فای دی د وای فای سره موږ وصل کړو یو جی بی په درې درې نیم سوه افغانۍ راکوي هغې سره بیا وروسته موږ کار ځینې اخلو بېله دا چې موږ ته دا خادي ژر تر ژره راته سمې کړو. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغې وړاندې خبرونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنو 93% سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای شي ښځینه کارکوونکي وګماري نو دوی باید شي چې خپل فعالیتونه کم او یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې خورا مهم دي. دغه وروستۍ جنسیتي خبرداری د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. د ملګرو ملتونو بیا د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې تاسو وزیر کسانو ته موسمی مرستې رسولي او د اداره بل ټولو زیانګالو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسیار څنګ د چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز ویلي چې د دوی بیړنۍ مرستو رسولو مسله دغه برخه ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هېواد 40 میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوروتا لاسلسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اوس په پټلۍ د دریو پلاوي نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بختر اجانس چې د رایې د طالبانو په لاس کې ویلي چې دغه پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي پکې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي، خو په تېرو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډېره کمزوره شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس لارې ملت ته په وینا کې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس
په دې خورزو کې ډیر ځوانان وه شوی او زور وه شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خپګان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي، نو سیا دغه تغیرات خپل د جوړ خپګان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي.
کور کې وړې په کار او سبا نه مو بس نور چې هتا را باندې ځل د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
بس سمه ده، دا سمه غنه چې کمالي وافته ورسته د پودرو عملی شو. نور څه وای
ګوره، څو خبر نشي چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي. خبر شول دواړه په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشئی موادو سره د بریالی مبارزی او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالی ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو ښوولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه یې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مرین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټولو ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړی دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړې وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشئی موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بستریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دا ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشئی بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوالې ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبانو ایښی و په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سږ کال هم کوکنار کرل شوي دي. له همدې امله نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نه سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه هیڅ خبر نه در قسمی د نام عمارت خودن خونه عمارت درست نه.
درې دېرش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی و، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرې ایښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زوره ترې ناخلي.
د ایشوای بچات خیلی کفته زدم ژنه بخاطرې پدې شپو ورځو کې ډېر ځوانان وهل شوي او ځورول شوي دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي. یو وایي زه د نشایي موادو د ادارې کارکوونکی یم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شعبې مامور یم. مشران یې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشه یي مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلی یم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي. د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي، درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکندي کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند پاړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوي شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعه ګل یعقوبی وایي له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی ځورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه، بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خفګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابیږي، او شخص بې له کومې علته، بې له کومې وجې خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب یا عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په بورو پلار کې د ژور خفګان ناجوړې موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه ناجوړې رامنځته سي. دوهم یې بایو کیمیکل سپیکټرس یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه. هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په وخت تغیرات رامنځته کیږي، نو سی دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سی دي هغه سایکو سوشل فیکټرز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغه کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل. دغه ټول د ژور خپګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لرل هغه علاقه ورسره کمیږي، او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي، همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي، همیشه په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه وکوي.
آیا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي، نو کوم وخت چې دی دغه کاذب خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنی ده ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپله د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولې په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره مواد ته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشي مواد پریږدي، ډیپریشن یې خکیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري، درملنې ته ضرورت لري، ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي، ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترکي، دغه د مخدره موادو ترک هم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي متشروع سي، نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اعراض او علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خپګان اخته نه سي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي، کنه مخدره مواد نه یوازې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دی زیاتوي چې هغه مهال یې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهله ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل اول ته عملي شلم. اوله شروع ما د سګرټو نه بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم. د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه یې ویلې چې دا ښه شی دی، دا دی و هغه دی، نه دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړی وه. زه ډیلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو. بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې بوم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سریکار به نه شلم تللی. بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. بس داسې وعده مې کړی چې په پلانکي ساعت راځم، بس هغه سړی هلته منتظر دی، زه قرار وزده شوی یم، پاتې شوی یم. یا سیاسر مثال راوسی دی، هلته اړکې ولاړې دي. وعده مې کړی شاید دوه ساعته درې ساعته بعد راغلی یم. داسې و وخت راغلی راباندې، خو دا د نشې تاثیرات. البته نو کورنۍ چلن را سره ښه و چې بس ګټه مې کوله، ښه خوشحاله و چې وخت کې بس ګټه م نه کوله، خوشحاله نه نو ما ځان بالکل نه دی پرېښی خماري ته. حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کېږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو، دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته پنځه سوه ته تللی دی. هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه، هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورې دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کړي. بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم دي په سارا کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تا هم یو دود پودر وای چې لږ دې تا به جوړه شي.
سالم جانه، ما څه کوې چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه، که د پرې انډیوالان ډېرول غواړي نو زه به یو بل کس در وښیم.
بل به څوک را وښیې؟
زما د اکا زوی کمال در ښیم، هغه خو هم ستا انډیوال دی.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی، خو نه یې مني.
سم ورپسې شاله شه، اخر به یې ومني.
څه یې کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي، ما ته به څه ګټه را ورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به را کړي که پوډر.
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي، زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
خسامه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ماشول د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
پنځوس زره افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې پنځه زره افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول، دواړه به په بلا اخته شو.
بېرحمه اوسه، هېڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا دی درغلم.
چیری میلمنه غواری؟
ولی نغوارو خدای دی راوالا رازا رازا
خود دست پیگه در ونیسه چومی نداری
رازا نده داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رغلی سنگه یه جوره یه
شکل ستار چال دیشه
جوره رازا رازا ما داریگه رازا دلتکی
نه نه نکشنه ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازوی اکباز مش پا کور که میلمه کریو
خا خا
ما چای ورولی چه دا دوی خبری می واولی دلی
خانو چه سر ویل
اکباز مازوی سلیم تولی چه کمال پا پودو رخته که زبا داتا پودر او پینزوزر افغانی درکم
توبه خدایا دا چه اورم
خوری زخو موریم دا اولاد درد ملی دلی دی نوارم چه سازوی هم دا سلیم گونی پودریس
خانو سازوی چه ورطا ویل
زمازوی خو پودری دی ویل سمده
کمال زویا
آ موره چه وای؟
تا دل تراسا
دادای دار اغلام
تو گوشتا زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دو شاگول ترور خبری می طوله واوری دی زبل اکبر سر جور چم بس هم دا اوس ورزم
والکا زما خبر خو واورا
خبری امره دلو تایب ضرورت نشتا زم دا اوس لکبر سر جوره گم
اکبره تو ما تا داو وایا چه تا رختیا سلیم حساوله چه کمال پا هیروی ناخته کی؟
خماندان سیب کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده ما دا کار نده کرده
کمالا؟
بله خماندان سیب
اکبر خواهی چه کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده تسو وایی؟
خماندان سیب زپا ده بارا که ثبوتو نلارمه ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده که مور راو غواړي هغه هم مني
خا اکبره اوس رختیار ته وای او که سلیم راو غواړم د مور سبسوي خبره خو تیارې لرو
او کماندان صاحب ما خوشی کا ما ټوکی کولی
خا ټوکی د کولی ها ټوکی داسي رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان صاحب کمال خو دې ما د کاکا زوی دی زب ول داسي کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو دې نه پوهانو ګمان مکوا مونږ دې خبره ثبوت لرو سما خبره وکا چې دا کار دی ولې کاو
قماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاو
ها ترا ته وایا
زه یوازې یو مور لرم او بس د غختل چې زه پودری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پختنه ځنې وکي چې بل مې څه بد وسره کړی دي
اکبره کمال اختیا وای
ولانو څه وایم قماندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخ ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قماندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
او صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا ساتي رادیو ترنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
اتیاد تباهی او ورزش سلامتی دارم.